السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوېدا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخ ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې پر وروستي چلند اعتراض وکړ. دغه ډول اعتراض په هرات کې هم د ایران د قونسلګری مخ ته سوې دی. امنیت شورا وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. خبری مجله په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر خراساني مشهور دی له نور مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په ویګډ اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره شوی راغلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 222 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د اماریکو مسؤول صهیب هم نیول سوی دي. د اعلامیه له مخې د عملیات ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغو نورو څلورو لوړپوړو غړو د اطراف په نتیجه کې سوي چې د مهال د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه په پسیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تېر اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش او حقاني شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ورستۍ او چاودونو په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نندوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته د خبرو وکړه.
12 تن در پیوند به ماینگذاری ها در کابل بازداشت شدند تا 2 هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده مقناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن به دست آمدن.
شغلی آریان داونه ویل چې دا کسان په کوم سیمو کې نیولې دي. په دې وروستیو کې په کابل کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې وه. په هغه سیمه کې نن 4 پرله پسې د ماین چاودنې سوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون 4 ملکي کسان ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي 6 افغان سرتیر په لغمان ولایت کې د طالبانو په یو برید کې وژل شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره شوی راغلی، طالبانو تیره ورځ د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي هم دي. اعلامیه زیاتوي په متقابله جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو ارقام نه دي ښودلې. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کو بیا تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یوه نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي، خو سوال طالبانو په ځواب کې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تطبیق ټینګار کړی. زموږ غږ لازه د راډیو اوري. یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده چې 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوي. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یادې کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو دا پیښه یو تصادف بللې او ویلي وو چې کښتۍ هدف ته ډېر نږدې پاته سوه. د امریکا سمندري ځواکونو شي داسې مڅاري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په معمول ډول په یاد سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې پر میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه کم شوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلې وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل شویو سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولی سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولای د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. په بریتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 15، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 چټي 14، اسمان ځای ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 40، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 33 چټي 40، اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 33 چټي 21، اسمان وریز او د باران اټکل.
نجیسا پیدا حواله حال خبر کړو. د افغانستان او سیمې له حاله مو د ازادي رادیو د خبری مجلې د خبری برخې په برخه کې مو خبرو. په خبری راپورونه کې اوري چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستۍ ناوړه چلند وغنده.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوری ډیپلوماټان چې دلته دی، د هغه څخه جواب ورغړي او د بین المللي ټولنه څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از آدرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
افغانستان کې په کورونا وایرس د نورو کسانو د اخته کېدو په اړه هم راپور خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چېرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وخت کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسا او اسپانیا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي، خو بریتانیا ځینې محدودیتونه تمدید کړي دي. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په یو اعتراض کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو وروستی چلند وغنده. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستي کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. خاطر پر دې سو په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغه مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی. موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکانه چې د افغانستان په 14 ولایتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو. همدغه که د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه جواب ورغواړي او د بین المللي ټولنه څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تن افغانانو غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونه لخوانی ول شوې او لوهلو ټکولو ورسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې حریروت سین ته ورغورځول شوې دي، چې لډلې یو شک سمړ شوې په مړ شوې او کله سو کسانو مړی پیدا شوې او د 15 نور له هم نه دی معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بیغوري تورنوي او وای حکومت حکومت د وژل شوی افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لورې څېړنې پیل شوي.
اعلی سرقومندانۍ د نظامي سر مفتش تر نظر لاندې لس نفریز حیات تعین سوی هرات ته سفر کړی دی ترڅو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایې کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والی په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال کنسول ته بیان کړل.
دغه شان دغه وزارت لخوا په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ یې خبره کړې ویل شوي چې د ایران او افغانستان په پوله د رامنځته شوې پیښې په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې تر څېړنو وروسته به د دواړو هیوادونو چارواکي که اړتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناستې هم وکړي. د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي پلاوي مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبریالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. مخکې تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د ازادي دو لړۍ په موقت ډول وځنډوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته ویلي د افغان حکومت لخوا د زرو طالب بندیانو د ازادي دو په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وای چې د نوموړي په خبره دا کار نه دی سوی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادي دو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د ښاغلي فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره همغږي د بندیانو خوشي کولو پروسه پر مخ یونسي، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نوموړی وایي د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشي کولو کې له چټکۍ څخه کار واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وایي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي تر څو بالاخره سولې دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ له دغه څخه وکولای سو چې اعظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې غیر خاصه د محکمې اساسي عملیت وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم 101 کسه چې په هغه کې 115 افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې 115 کسانو کې 9 د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه 9 کسه د امریکا او طالبانو له حقوقو وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشي کړي چې له دې سره ټول خوشي شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 ته رسیږي.
همدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د ازادي دو لړۍ په موقت او مشروط ډول وځنډوله. مخکې مو په خبرونه کې ووریدل چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستی چلند ناوړه بللی او غندلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وهل ټاکولو او بیا یې سیند ته د اچولو موضوع څیړي. بلخوا په هرات کې هم نن دې ته ورته اعتراض د ایران د قونسلګرۍ مخې ته سوی دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب، اعتراض کوونکو هلته څه وویل د ایران د قونسلګرۍ مخې ته؟
بله، سلام به شما، به تمام همکاران گرامی و شرمنده های رادیو آزادی. چیزی که شما هم به او اشاره کردین، امروز شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت هرات در مقابل قونسلگری ایران در این ولایت دست به اعتراض زدند و اینا شعارهای در دست داشتند و عملکرد یا عمل ماموران ایرانی که متهم به انداختن کارگران افغان به دریای هرگود حسگیر یک عمل نابخشودنی تلقی کردن و از حکومت افغانستان و همچنان نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی و بین المللی تقاضای از این کردن که باید این موضوع بررسی بکنن، تحقیق بکنن و کسایی که عامل این رویداد هستند باید اینا مجازات بشن. و همچنان افراد تاکید کردن که حکومت افغانستان باید در برابر این مسئله استادگی کنه و این مسئله نگذاره که مانند دیگر قضایای کسی حکومت ایران ماموران ایرانی علیه مهاجرین افغان و دیگر کارگران افغان صورت گرفته ای به مو شکل باقی بمانه و باید این بار به این مسئله رسیدگی جدی صورت بگیره.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په هرات کې د ایران د قونسلګری مخې ته د اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تر دې مخکې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران د سفارت مخې ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستی چلند غندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپاړس دقیقې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپل بریدونه زیات کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي ډول د سولې پروسې ته زیان رسوي. طالبان بیا ټینګار کوي چې امریکا او افغان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي کړي او بیلګه یې راوړي چې حکومت د طالبانیانو په ژر نه خوشي کولو په خپله د سولې خنډ ګرځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفی الله ستنګ دې مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
له بده مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 3 سلنه تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه د هغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کېږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي، بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توقعاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په اخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حمله نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حمله زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریسته دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ په خپله هم ویلي دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د ښځې، ځکه دوی له وحشت څخه ټوله متضرره شوي دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت، قانوني صبغه هیڅ شی نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته هغې ته دوام ورکړی دی. دا چکې د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل په سله کې متضرره کولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وی چې ویلې وسله والو طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتوي، چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 اتیا نورې مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت موین نن په یوه غونډه کې دغه راز په تیرو 24 ساعتونو کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د 14 کسانو د رغېدو او دوو نورو د مړینې خبر ورکړ. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورست تر بلې په شدت سره د کورونا وایرس لخبریدو پاندېښنی سره وایي ل دینه روغې څخه د ځان ساتنې کلی خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي چې خلک په کور کې پاتې شي، خپل منځي واټن مراعات کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراری ډول په صابون ومینځي، کیدلی شي په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی، د کورونا نه مخنیوي د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي، خو که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري. زموږ امارو ارقام هر ورځ د زموږ ادعا تاییدوي.
ښاغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیاتنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامی روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ډېره ژر به په خواله رسنیو کې یوې بېوزلې ماشومې ته د خیریه بنسټ د مسؤول د چلند په تړاو څېړنې بشپړې کړي. د دې کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر یا ازادي راډیو ته ویلي چې له ماشومانو سره ناوړه چلند او ورڅخه ناسم استفاده د بشري حقونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ماشوم سره د انسان دوستۍ له مخې مرسته کړې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دغه ویډیو چې تاسو یې غږیزه بڼاوري پرون په خواله رسنوي کې زرګونه لیدونکو او خبرګونونو درلودل. دا ویډیو چې د ارمان خیریه بنسټ لخوا خپره شوې ښیي چې د دې بنسټ مشر ارمان فیضی له یوې بېوزلې کورنۍ سره د مرستې په هدف له ماشومې نجلۍ سره په مرکه بوخت دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دې ویډیو کې له ماشومې نجلۍ سره د مرکې پر مهال د هغې په لاسونو او بدن لاس وهي. د ویډیو دې برخې د خلکو سخت خبرګونونه راپارولي او ارمان فیضی یې له یادې ماشومې ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په یو ټویټ کې د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دا کار د ماشومانو د حقونو سره په ټکر کې یاد کړی دی. په ورته وخت کې دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر رازیا سیاد وایي د ارمان فیضی لخوا له یادې ماشومې سره داسې چلند او بیا یې په خواله رسنیو کې د دې ویډیو لاس په لاس کېدل په ښکاره ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
خبره شوه له بده مرغه ښیي چې یو ماشوم د ناوړه چلند سره مخ کیږي. دا ډول چلند نه یوازې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي، بلکې د انساني ارزښتونو او بشر حقونو خلاف ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې موسسې د اړیکو مسؤله مریم عطایی بیا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له یاد ماشومانو سره هر ډول ناوړه چلند باید وڅېړل شي او مسؤلین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ماشومانو ملاتړ نړیوال دفتر له ماشومانو سره هر ډول ناوړه جنسي چلند محکوموي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې له ماشومانو جنسي ګټه اخیستونکي او ځورونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
ارمان خیریه بنسټ نږدې دو میاشتې کېږي چې خلکو ته د مرستو رسولو برخه کې کار کوي. د دې خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی له دې وړاندې یو خصوصي تلویزیون سره د خیریه خپرونو په برخه کې کار کاوه. ښاغلی فیضی په ده باندې د لګول شویو تورونو په تړاو وایي
په دې وروستیو کې چې کومه ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي، زما ویډیو د یوې ماشومې خورکۍ سره د خواخوږي ویډیو ده، د همدردۍ ویډیو ده، د عاطفې او مینې او انساني کړنې ویډیو ده. نه پوهیږم چې ذهنیتونه څنګه دي د ټولنې یوه وړه ماشومه چې نه کلنه ده یا ته کلنه ده چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري. نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي چې دا زموږ ټولنې سره ایس نه ښایي.
په ورته وخت کې یو شمېر روانپوهان وایي چې له ماشومانو سره داسې چلند هغوی له ذهني پلوه زیانمنوي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي هر ورځ دوی دوکاندارانو ته نرخنامې ورکوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره کیږي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
سره له دې چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنطین مات شوی، د تورخم لاره د سوداګریزو او په ځانګړې توګه د خوراکي توکو پر مخ په اونۍ کې 15 ورځې پرانستل شوي، خو لا هم د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت کوي او له ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دو تنو غلامی رحمان او تسل مشال راډیو ته وویل
وخت به یو شی په 50 کلر به اوس هغه په 50 افغانۍ باندې د دکاندارانو نه زموږ دغه هیله ده چې دغه غریب ولس دومره مناسبه ګټه وکړي چې هغه په یو لین روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېره زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بلخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به په سل کلارو باندې اغسته، یو من رومي به هم پرې اغسته، یا به من پیاز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسېدلې دي، 1500 کلارې باندې به غوښه وه، اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي ولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي، ولایتي اداره مکلفه ده چې له نرخنامو نه سرغړونکي مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه دلته کنټرول کړو او څوک بے انصافه ګټه ونه کړي. زما هیله ده ولسونه هم دا ده چې په دې ساحه کې هم مرسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتیا کوي، تخلف کوي، هغه باید مربوطه ناحیه، ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
خو د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانونی چلند ورسره کیږي.
هغه سبزیجاتو نرخونه چې د تیرو 4-5 ورځې مخکې لوړې شوې وي هغه مو کنټرول کړی دي، تاکي جدي روان دي. هم د پلورونکو د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوي دي، په لسهاو خلک نیول شوي دي او زوته تسلیم شوي
دي. د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي. که هټیوال پرې له نرخنامې نه لوړ توکي پلوري، په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دې د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسا او اسپانیا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګیدلي ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي، خو بریتانیا دا محدودیتونه غځولي دي. د امریکا جګپوړو چارواکو ویلي چې تجارتونه او شرکتونه باید بیرته پرانستل سي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
په فرانسه کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاګ وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویشتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښېني. د برتانیې صدر اعظم د مې په 10 نیټه وویل چې اوس ډیر وخت دی چې د هسپانیا او فرانسې غوندې په برتانیا کې محدودیتونه لرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې د وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. د ویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبه په ورځ د مې په 10 نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا وایرس له کبله 2000 مړینې ثبت شوې دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونه کسان بې دندې شوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنۍ حالت روښانه دی چیرته چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې تر 3.3 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یکشنبه په ورځ د مې په 10 نیټه وویل چې که یې هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په 2 نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2020 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوی ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا ویروس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنټین کې دي. د مې په لسمه نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنټین سوی دی، ځکه چې په دفتر کې یې یوه مثبته پیښه ثبت سوې. خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنټین کې نه دی او د مې په یولسمه نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر څلورمې نیټې پورې به په امریکا کې 1,00,000 او 1.5 میلیونه کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. په امریکا کې تر اوسه 1.3 میلیونه کسان مثبت ثبت سوي او د دې ویروس له کبله 80,000 نور مړه سوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د تلفاتو تر ټولو لویه کچه ده.
په نړۍ کې مو د کورونا وایرس د وروستي وضعیت په اړه راپور له ملالۍ بشیر څخه واورېد. له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نه واورې. مهرباني،
تشکر از شما صالح صاحب.